د سپوږمۍ څار
په تودو مسایلو خبرې اترې. د سپوږمۍ څار درنو مینوالو سلام. کابل ته د طالبانو له راتګ تقریبا یوه میاشت پوره کیږي، خو لا هم په دولتي ادارو کې ستونزې شته. ټولې دولتي ادارې نه دي فعال شوي، ډیری کارکوونکي خپلو دفترونو ته نه راځي، ښوونځي تړلي، په ځانګړي ډول له شپږمه تر دولسم ټولګي پورې ښوونځي تړلي، پوهنتونونه نه دي پیل شوي، په بانکونو کې ستونزې روانې دي، د ډیری مامورینو معاشونه د تېرې میاشتې هم نه دي حواله شوي، او د دې تر څنګ څه نورې ستونزې هم شته. خو له بل اړخه امنیت شته، د مرجوبلې رپورټونه نشته، د غلا رپورټونه ډېر کم دي، له فزیکي اړخه د خلکو امنیت تر پخوا ډېر ښه شوی، خلک له دې امله ډېر زیات خوشحاله دي. خو په رواني اړخ کې لکه چې یادونه مو وکړه ستونزه شته. په نننۍ خبرونه کې موږ په دې تړاو بحث کوو چې تر اوسه پورې طالبان څنګه روان دي، کوم کارونه دي چې باید ویکړي، کوم کارونه دي چې تر اوسه یې باید کړي وای او نه دي کړي، کوم بدلونونه دوی راوستلی شي چې په هغو سره حالت ښه کیدلی شي، د خلکو هیله زیاتېدلی شي. په نننۍ خپرونه کې راسره د کابل پوهنتون استاد عبدالله واب او دغه راز د سیاسي چارو شنونکی هیواد ځاځی دی. خپلو دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایي، په خیر راغلی، ستړي مه شئ. ځاځی صاحب، که پایله تاسو وکړو، تر اوسه چې تقریبا 15 ورځې پوره کیږي، ستاسو په نظر د افغانستان اسلامي امارت یا طالبان څنګه روان دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، میلمه ته، او د سپوږمۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
لومړی خو د خوښۍ ځای دا ده چې اوس موږ تاسو په داسې یو موقف کې یو چې بهرني ځواکونه نه استخباراتي حضور دلته لري او نه هم نظامي حضور، چې دا یو افتخار ده چې موږ تاسو په دې وخت کې یو استقلال یا خپلواکۍ حس کوو. دویم بحث دا ده چې لکه مخکې چې تاسو په مقدمه کې یادونه وکړه، جګړه نشته، او وژنو په ورځ سلګونو نفرو وژنه چې روانه وه هغه اوس نشته، او امنیت په ټوله کې تامین شوی ده. د حکومتدارۍ بخش چې هغه لاسته راوړنې چې موږ یادوو، هغه د امنیت ټیکاو، د جنایي جرمونو ګراف راټیټوالی ده چې بیخي صفر ته تقرب کړی. په عین حال کې د حکومتدارۍ چې تقریبا یو میاشت کې طالبان کابل نیولی، افغانستان نیولی ده، حکومتداري په ټپه ولاړه ده. بانکداري مثلا، ښوونځي، پوهنتونونه، خصوصا دولتي پوهنتونونه، دا رخصت دي، د هغوی مامورین رخصت دي، د بعض ماشینونه چې پاتې دي هغوی نه دي اجرا شوي. نو په دې اساس باندې حکومتداري په ټپه ولاړه ده.
طالبانو استدلال دا دی، یا د هغوی د پلویانو، چې ساده تحول نه دی، حکومت نه دی بدل شوی، پوره نظام بدل شوی، نو ځکه خلک د تمه نه کوي چې هر څه دومره لنډ وخت کې ښه شي.
مونږ دا منو چې نظام بدل شوی، اما دا نظام نه په کودتا بدل شوی، نه په جګړه بدل شوی. دا نظام داسې بدل شوی دی چې یو څوک یو چا دفتر پرېښی دی، څوک ورته راغلی ده. هلته دفتر شته، هلته مثلا امکانات شته، هلته فرنیچر شته، هلته هغه ټول اداري کوم هغه چې په کارېږي هغه ټول شته. یعنی داسې تحول نه ده راغلی چې هغه د نظامي لارې راغلی وي، چې یعنی بیخي مطلق نظامي بخش باندې راغلی، یا کودتا شوي یا کوم بل کار شوی وي، تحول راغلی. دا موږ ورسره منو، اما هغه ابتدایي کارونه چې دوی باید کړي وای هغه تر اوسه نه دي شوي. مثلا د بعضې وزارتخانې اوس هم سرپرست حتی نه لري، مامورین رخصت دي، په ځانګړې توګه ښځینه مامورین، حتی معلمین چې هغوی خپل کار ته نه شي راتلی. په عین حال کې د شپږم ټولګي نه پورته هغه مکاتب چې دی هغه هم ټول رخصت دي، هغه نه دي تر اوسه خپل کار نه ده شروع کړی. نو صحیح ده، تحول راغلی ده، ما هغه ابتدایي کارونه چې شوي وایي هغه تر اوسه پورې نه دي ترسره شوي.
دا استدلال چې وخت کم وتلی سم دی؟
وخت کم ده، منم دا ورسره منو چې وخت به کم وي، اما ابتدایي کارونه چې شوي وایي د هغوی دپاره وخت کم نه ده.
یو بس دم کیږي چې دا هر څه ډېر یو دم وشول، ناڅاپه وشول. حتی طالبانو خپله فکر نه کاوه چې په دومره سرعت به دوی ولایتونه نیسي، کابل به نیسي، حکومت په لاسته ورځي. نو د حکومت لپاره تیاری نه وه.
دغم یو استدلال دا پر ځای استدلال د طالبان د پر ځکه چې ډیرې مونږ چې دوستانو سره غږیدل یو ټول په دې باندې قناعت کوي چې طالبان حتی آماده نه وو چې دغه سی وضعیت به ډیر زر رامنځته کړي. حتی زبیح الله مجاهد په لومړني کانفرنس کې ویل چې دوی ته تصور نه کول چې د کابل اداره به دومره زر تصفیه کیږي او هغه چارواکي به له هېواده بهر وځي، ځکه دوی آماده نه وو چې کابل ته داخل شي. اما په اوس کې چې دوی راغلي دي مونږ وایو چې دغه وخت هم ضایع شوی وي، د دې نه وروسته دوی باید په خپلو کارونو کې چټکوالی راولي، خصوصا په اداري برخه کې. او په عین حال کې نور مسایل هم شته چې نړیوال ورسره جوړ جاړی د نړیوالو سره اړیکې پالل دي، منطقې سره، دنیا سره، دغه ټول مسایل به وروسته کې راځي، خو ابتدا کې باید دوی داخل را جوړ کړي. او هغه ادارې چې فلج دي هغه فعاله کې، مثلا پاسپورټ یا سټ لومړنۍ اړتیاوې ولس ورته ضرورت لري، د الکترونیکي تذکیرو ویش ته چې ډېر مهمه ده او غټه پروسه ده، دغه مسایل دوی باید حل کړي. ښوونځي دي مثلا، د پوهنتونونه دي، که دوی مثلا غواړي په ښوونځي او پوهنتون کې نصاب بدل کړي، نو هغه په دومره کم امکاناتو او په دومره کم وخت کې امکان نه لري. نو دوی ته به دا ښایي چې پوهنتونونه او ښوونځي بیرته فعاله کړي، کار شروع کړي. مثلا که جلاوالی دي معانسو د ذکور ترمنځ رامنځته کېږي، هغه هم داسې په کم وخت کې امکان نه لري، ځکه په دولتي پوهنتون کې به ته دا کار وکړې. مګر په شخصي پوهنتون کې هغه درته وایي چې زه امکانات نه لرم، پیسې نه لرم، درې نفرو ته یو استاد زه له کومه نه کوم چې را ونیسم او په دومره کمو امکاناتو فیس باندې زه هغوی ته زده کړې برابرې کړم.
بله اواب صاحب، تاسو هم دا هر څه له نږدې ګورئ. یو پوره نظام بدل شوی، یوه جنګي ډله چې شل کاله په غرونو کې وه یا په کلیوالو سیمو کې وه، دفتر کې نه وه لږته لږه راغلی، حکومت یې نیولی، خلک تمه لري چې هر څه به ډېر ژر عادي شي. فکر کوي دا تمه صحیح ده چې هر څه باید ډېر ژر عادي شوي وای، حکومت، مامورین، هر څه، سیستم، ټول ډېر ژر عادي شوي وای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وایدی صاحب، تاسو زازی صاحب او ستاسو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
تمه همدا وه چې طالبان به د خپل راتګ سره سم هغه ډانچه چې دی مخکې د نظام د نیولو لرله، چې د هر ولایت دپاره والی او د هر ولسوالۍ دپاره ولسوال او د هر وزارت دپاره وزیر او یوه کابینه او حکومت دی ځان سره جوړ کړی و، لرله قاضي لرلو، څارنوالي لرلو، هر څه یې لرل. نو دواره به دغه ډانچه د حکومت په دغه خاکه باندې کیږدي او یو کنترول به راولي. خو متاسفانه حکومت د فلج په حالت کې دی، فکر کوم حکومت داسې دی لکه په سینه چې پروت وي. یو شی یا پنځه شی یا یوه میاشت په تېرېدو سره دا ډېرې ورځې وي، دا ساده خبره نه ده. دلته یو نظام موجود و، ټول نظام مفسد نه و، د ټول نظام اداره مفسده نه وه، خو حکومت چلول او جوړول هنر غواړي. دی په یوه ورځ هر څه بدلی، او هر هغه څوک چې دی سره په سنګر کې پاتې شوی هماغه دوی ته د منلو وړ دی، ولو که هغه په هیڅ هم نه دی خبر، ولو که هغه د ادارې په چارو باندې او په دغه مسایلو باندې د هغه سر نه خلاصیږي. هنر دا دی چې دی باید هماغه رهبری بدله کړې وی، رهبری نه لاندې خلکو سره دی کار نه وی لرلی، وخت یې ورکړی وی، هغوی ته ویلی وی چې که چیرته تاسې سم نظام کې موږ سره صادقانه برخه وانخلئ، له فساده پاکه اداره را سره مخکې وی نه سئ، بیا به تاسو ناستئ. دا خو د دې وطن خلکو، د دې ولس خلکو، دا خو د دې وطن قدرونه وو. زه نن لوړو زده کړو وزارت ته تللی، لوړو زده کړو وزارت داسې و، یعنې تاسې باور وکړئ لکه سړی چې د اختر په ورځ یا د داسې ورځ راشي چې عمومي رخصتي، ټولې ادارې بند دي. پاس چې وزیر صاحب ته وختم، د وزیر صاحب ټول ماحول د کوټې او د غچې دي ټولې دومره ډکې وي لکه څوک چې یا فاتحې ته راغلي یا د اختر مبارکۍ ته. وزیر طالبان فکر کوي چې بس وطن ونیولو او څنګه وسوکو، هیڅوک باید په دې دغه کې نه وي، په دې نظام کې نه وي. نظام خپل چلول خپل هنر غواړي، خپل تجربه غواړي. دی ما فکر کولو چې دی به د خپل تیر پنځه کالو حکومت او دغه شل کاله اوږدې مبارزې دی ته ډېر څه ښودلي، او دی به دا ځلې داسې یو حکومت رامنځته کړي چې نورې دنیا ته به اسلامي ماډل شي. خو که د دوی حرکت دغسې چې دا روان دی، زه فکر کوم دا وړی نه شړی کېږي.
دوی خو وایي چې همدغسې کوو لکه تاسو چې وایي چې دغسې یو نمونه حکومت به جوړوي، خو وایي لا وخت دی، وخت راکړي.
نو دا وخت به کله را رسېږي؟ ګورئ، دا حکومت او دا نظام لکه د یو موټر، که تا ټیر تاو نه شو، داس کله چې د نظام ټیر نه تاویږي موټر حرکت نه کوي، کله چې موټر حرکت نه کوي سوارلۍ خپل منزل ته نه رسیږي، کله چې مسوارلۍ خپل منزل ته نه رسیږي کارونه متوقف شو. نو چې هر څه په ټپه ولاړ دي څنګه حرکت څه شی دی، کم حرکت دی؟ یعنی تاسو مخکې د هیله مندۍ خبره وکړه چې ولس هیله دا وه، ولس اوس هم بیچاره، ولس خو فقیر راجیز او باور کوي هر څوک چې راشي دی ورته اور ورځو کې هیله مندي، خو وروسته وضعیت ښه نه. زه چې نن ما چې نن د کابل وضعیت لیدلی دی او د ځینې وزارتونو له چارو خبر شوی یم، زه بیخي مایوسه یم. زه فکر نه کوم که دا ټیر دوی ته وکړي.
دوی یو خو دا اړخ دی، د مثالې دوی دا هم وایي چې راځي حساب وکړه هره ورځ به زموږ لږ تر لږه سل هیوادوال وژل کېدل. د کابل په هیڅ کوڅه کې به تاسو حتی پر رڼا ورځ په ازاده د قدم وهلو جرات نه کول. اوس د شپې په یوه بجه هم وګرځئ،
نه به ګرځو، خدای دې ادارې جوړې کړي. موږ به کور کې
ګورئ
جنگ چا کو رښتیا به یو، خو جنگ مقابل دوی وو. اوس څوک دي چې دوی سره جنگ وکړي؟
ختمه شوه،
صحیح شوه. نو ته چې رالی جنگ ختم شو ستا مقابل لوری دې سم له وتښتېدو، خو میدان درته خالي دی، څوک نشته. نو د دې احسان په موږ د څه شي کې؟ د جنگ څوک شته نه، دوی سره جنگ وکړي. خل چې دي تاسې په خدای باور وکړئ، نور د فقر سره مخ دي. تاسو دا ومنئ که حالت دغسې دوام وکړي طالبان به دا حالت کنټرول نه کړي. زه خو باور وکړئ، زه خو چې ګورم همدغه یوه خبره ده چې موږ خلکو له پخ سترګو کې وراچو چې امن دی. نو خلک به نور وایي چې دا امن موږ څنګه کړو، دا امن ځان ته بوت کو کېدو یا دا امن نور وخورو. امن سره څنګ کې کار ته ضرورت دی، ادارې چلولو ته ضرورت دی.
مثلا وایي په همدې حکومت کې، په همدې څو ورځو کې تاسو د پوهنتون د استاد په حیث تاسو تېرې میاشتې معاش نه و اوله شوی، هغه اوله شو.
هغه د اشرف غني په وخت کې اوله شوی.
نه وایي چې
خلاص شوی دا احسان دی په موږ نه کوي. پیسې مخکې اوله شوی وي، هغه مخکې راغلی وي، وزارت مالیې نه خلاصې شوی وي. نو دی نورې نه شوی ماتلولی، بانک ته تللی او چېک نیم پوهنتونونو معاشونه اخیستي او نیم پاتې و. نو یوازې د کابل پوهنتونو د ځینې پوهنتونونو
پاتې. مالی وزارت وایي چې سیستم یې جوړ کړی، ډېر ضر به د ټولو دولتي
خدای دې وکړي، خدای دې وکړي چې زه په دې ریګم چې د اشرف غني د ډزو معامله نه شي، چې دی هر شی وایي او وروسته هیڅ شی نه وي. زه خو چې حالت ګورم، یعنی باور وکړئ، زه چې حالت ګورم زه سخت ماڼۍ جانیم. ځکه توقع دا وه چې دی به په یوه هفته کې داسې یو څه شی رامنځته کړي چې خلک امیدواره شي. تاسې باور وکړئ، د تېرې هفتې نه دې هفته کې ناهیلي زیاته شوې ده. هره ورځ په تېرېدو ځکه د خلکو امیدواري نوره ختمیږي.
فکر کوي ستونزه دا ده چې دوی په اداره کې په جزئیاتو مداخله کوي.
بېخي
دې په ځای چې راشي وزیر وي مثلا، موین وي، راځي
په اداره کې په جزئیاتو مداخله کوي او په ډېرو وړو مسایلو نښتي دي. زه تاسو ته ویم، کابل پوهنتون کې زه او ته دواړه استادان، مهمه دا ده چې درس شروع شي، مهمه دا ده چې یو معلوم لباس دي وته ووایي چې یو په یوه هفته کې لس ورځو کې یو میاشت کې جنکو هلکانو تاسو ته یو معلوم لباس وټاکل شو. درس په جریان کې دی نورې فیصلې وکړي چې صنفونه بیلو امکانات په لیدو سره دې کوم کار. اوس خو ټول هر څه په ټپه ولاړ دي، په دې نښتې دي چې ته ودرېږه چې لباس څنګه شي، ته ودرېږه چې صنفونه څنګه شي. وسړیا یو کال دې نورم دا حالت وي، خیر دی رو به اصلاح شوی وي، خو د دې ټپې د ودرېدو نه خو دا حالت خو
دی. وایي درې میاشتې کرونا په خاطر هم پوهنتون رخصت و، نو درې میاشتې مې هغو ته صبر کوو، یوه میاشت نظام بدل شوی، صبر وکړئ.
دا میاشت خو پوره شو، بله به موله وکړو، خو فکر نه کوم که دا وضعیت دغسې دا تختې موږ له په صنفونو کې لګی. زه ویم دا شاید بیخي ماشومانه طرف ته روان دي، الله دې خیر کوي دا نظام. ما ته خو نن بیخي ډګډګي ښکاره شوی، الله دې نور رحم وکړي. زه خو بیخي مایوسه شوی.
یوه خبره دا هم ده چې وایي چې اکثره ادارو کې دوی اعلان کړی چې ملکي مامورین د راشي خپلو دندو ته څوک نه ورځي. خلک باور نه لري، خلک ویریږي، خلک حتی کرایه نه لري چې راشي تر ادارې پورې.
باور وکړئ، خلک فقر او لږې راخیستې دي. ان که زه تاسو ته ویم چې په چا دې زړه اوبه وڅکي چې ورته چې د بورې وړو روپۍ راکړه، نو هغه ته چې ته تلیفون کې مخکې راته هغه وایي چې شی به رسنۍ چې ما ته یې راکړي. وضعیت دغې حالت ته تللی دی. مامور ته چې تنخواه نه ورکړي، هغه مجبور دی چې ته شلغم خرڅ کړي، ځان ته د بچو ته ډوډۍ پیدا کړي. خل د فرار په حالت کې دي، د دې غم نه کوي. په بیرغ نښتې دي، په جامو نښتې دي، په لباس نښتې دي. ګورې دا ډېر واړه شیان دي. حکومت خو ډېره لویه لمنه ده. حکومت رو رو اصلاح کیږي. که دی بیخچن دا شی رانیسي، زه یم بیخچن دې بیخه ونه باسي، هیڅ شی به پاتې نه شي. اوس چې کوم وضعیت دی، تاسو د کابل پوهنتون د 300 په شاوخوا کې استادان تللي. تاسو یعنی تر ننه پورې زما دا دغه وه چې په هر حالت دی وطن کې شپې کوم. نن می وضعیت داسې یو چې ولا دی وطن کې کابل کې وینو کوم خپل وطن ته بلاټم یو غوا به والم او په وطن کې به شپې کوم. ځکه دلته خو شپې نه کی تاسو فکر وکړئ داخل څه شی وخوري. په کابل کې هر شی په پیسو دی،
یو
هوا نه ده نور، هر شی په پیسو دی. او دی به تاسو خبرو کې وي امن درته راوسي، اوس سړی په امن څه وکړو؟ یوازې امن خو نه دی، امن سره کار ته ضرورت دی. د کور ودانم چې امن راوسو، امن خو ځکه راوسو چې مقابل کې د جنگ څوک نشته، څوک درسره جنگ وکړي؟ نو جنگ والا خو وتښتېده. نو اوس خبره دا ده چې دی ته مشورې ورکول پکار دي. خو زه فکر کوم مشوره هم دا اوري، مشوره هم دې هده پورې اوري، ښه اخلاق لري، خبر خورد کوي، خو چې څه د دوی خوښه هماغه کوي.
بله ځاځی صاحب، اساسي ستونزه یعنی دوی کې ده، د دوی په دې سیستم کې ده، په دې سرپرسته کابینه کې ده، که د حالات فکر کوي دغسې دي. دنیا پیسې پرې بندې کړي، نظام نوی اخیستی، عایداتی منابع تر اوسه هغسې چې دوی پوره کنټرول ولري راټولې کړي، منظم سیستم په اساس هغه نشته. دولتي ادارو په اړه دوی مخکې مخکې آمادګي نه وه. ستونزه تاسو چیرته وینئ؟
زه فکر کوم دغه غټې ستونزې به وي مالي امکاناتو دغه شیان. خو هغه بعضی پوزیشنونه چې دوی نوی باید بدل کړي، هغه یې بدل کړه. مثلا ملکي مامورین لکه مخکې چې استاد ورته اشاره وکړه، هغه د کرایي پیسې نه لري چلته ورشي، هغه د معاش هغه هیله نه لري چې ما ته به معاش څوک راکړي کرا به نه کړي. نو هغه مامور چېته ورته وي چې راشه، هغه څنګه راشي؟ یو خبره، هغې ته به هم خلک صبر وکړي، خو هغه په دې باور نه لري چې ما آیا زه په دې اداره کې پاتې کیږم که نه پاتې کیږم. هغه دومره باور نه لري چې زه په دې ادارې ته راشم، یو میاشت به می معاش راشم، دوه میاشتې به می معاش راشم. آیا د هغې نه وروسته چې کوم سیستم رامنځته کیږي، کوم حکومت راځي، هغه کې زه پاتې کیږم؟
خو طالبانو خو په رسمي شکل دا خبره کړې چې ټول مامورین په خپل ځای دي له مشرانو پرته.
خو هغوی سره چې کومه ویره ده، هغه بیا دغه ویره ده. هغه هم په ځای ویره ده چې شته نشته، څنګه مونږ راتلی شو نشو راتلی، ځکه ځینې مسایل شته چې اوس شپږم نه پورته مکاتب ټول رخصت شوي دي. نو په دې اساس باندې دوی ته پکار دی چې لومړی خپله اداره جوړه کړي، او هغه اداره چې نه باید دوی پکې لاسوهنه وکړي هلته لاسوهنه وکړي. خو په ټوله کې مونږ باید ډېر ناهیلي هم نه اوسېږو، هیله مندي هم پکار ده، ځکه چې دوی د ادارې سره هم نه بلد دي، حالات هم همداسې حاکم شوي دي. په عین حال کې هغه مالي امکانات، مالي ستونزې هم دوی سره شته، مالي امکانات هم نه لري. او مالی وزارت کې فکر کوم دومره هغه هم نشته چې دوی هغه معاشات چې تېر پاتې دي، هغه اجرا کړي، کوم چې اجرا شوي دي، خو هغه استاد خبره چې هغه اجرا شوي دي. نو په عین دوی باید دغه داخلي وړې مسالې شاته پرېږدي، لوی مسایلو د حل دپاره راودنګي، نړیوالو سره اړیکې په لوړه کچه باندې، تصامیمو نیونې مرجع جوړول، سیستم عیارول. تر وخته باید په همدې سیستم دوی مخکې لاړ شي تر څو نورې ستونزې ورته پیدا نه شي. تر هغې وروسته چې امکانات پیدا کړه، تغیرات راولي، خدای دې راولي، هغه د وطن په خیر به وي، رادې شي.
ښه، یو مسله فکر نه کوئ دا سرپرستي خپله یو جنجال دی؟ د په ځای چې یو دایمي یا اوږدمهاله کابینه ولري، یو سرپرست ټاکل چې معلوم نه وي تر څه وخته وي،
سرپرستي خو په افغانستان کې بیخي عامه شوې ده په تېرو اداراتو کې. مول خو اوس دوی دا وایي چې موږ عامه شمول حکومت باندې لګیا یو، هغه جوړوو، شورا رامنځته کیږي د امیرالمؤمنین تر قیادت لاندې، او تر هغې پورې به دا سرپرست اداره کار کوي. او دا دوی وایي چې دا د حالاتو ایجاب همدا شی و چې ضرورت ورته، په ځکه اوس خلا وه. حال دا چې استاد وویل چې اوس هم خلا شته په وزارتخانو کې په دغه شیانو کې. نو زه فکر کوم سرپرست دي مګم مدیریت دي.
ځینې شیان داسې دي چې سړی کدی شي منطق پکې پیدا کړي. مثلا د لوړو زده کړو سیستم دی، ښه استدلال به دی چې موږ کار کوو چې د نجونو هلکانو یو جدا سیستم رامنځته کړو، یا صنفونه جلا کړو، یا ټایمونه جلا کړو، یا تعمیرونه جلا کړو. ځینې شیان داسې دي، سړي سره پوښتنه ده چې دا به اوس په دې کې به څه حکمت وي؟ مثلا ولې باید ښوونځی تړلی وي؟ مثال کې چې ښوونځي د هلکانو نجونو جدا دي، استادان نارینه و نارینه، د ښځو ښځې، تعمیرونه جدا دي، وختونه جدا دي، حتی په لباس کې د ښځینه زده کوونکو چې رسمي لباس لري، تورې جامې او سپین ټکرۍ، په هغو کې هم ستونزه نشته مګر تړلي څه به وي شاته.
خو موږ هم همدا فکر کوو چې اوس که پوهنتون کې مشکل ده، هو خو هغه خو واضح و چې دوی ویلي چې صنفونه باید جلا شي. اوس په مکتب کې تر شپږم ټولګي وروسته څه جنجال ده؟ ځینې تصورات دغه دي چې ځینې خلک دغه شی وایي، د ګنګوسې دي چې دوی نه غواړي شپږم ټولګي نه پورته نجونې مکاتبو ته ولاړ شي.
هلکان هم بندي که نه؟
خو تر هغې پورې هلکان هم بیچارهګان هم بند کړي دي، هغوی مکتب مکاتبو ته نه ځي. مکاتب تقریبا تر شپږم ټولګي ابتدایه، هغه ثانوي ابتدایه چې د هغې نه پورته ټول بند دي. نو دغه مشکلات چې دوی باید دغه ځواب کړي چې دا څه رقم خبره،
که داسې نیت هم ونه لري خو چې ښوونځي تړلي طبیعي ده چې دسته
طبیعي ده چې خلک همداسې برداشت کوي چې دغسې مشکل به وي. دوی باید دغه ځواب کړي چې ښوونځي ولې تړلي دي. او بله خبره دا ده چې دوی باید خپله یوه طرحه وړاندې کړي. دوی د شخصي پوهنتونونو څخه طرحه غوښتې ده چې مثلا څنګه کولی شي صنفونه جلا کړي او انجینا لکان جلا کړي. دا خو امکانات غواړي. دوی باید خپله یوه طرحه ولري چې په کومو طریقه او په کوم شکل باندې دا باید سره جلا شي. که دولتي پوهنتون وي هغه خو دولت کوي، مګم شخصي پوهنتون ته ته یوه طرحه ورکړه، یو څه ورکړه، یا هغه طرحې چې دوی درکوي په هغې باندې کار وکړي، او هغه طرحې چې جامع وي او ټول ته منلې وي هغه باید معقوله وګڼل شي، هغه باید عملي شي.
ډېره مننه. اوس یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بېرته خپل بحث ته راګرځو.
د هېواد سیمې او نړۍ تازه خبرونه، سیاسي بحثونه او مرکې، روغتیایی، ښوونیزی، اقتصادی، فرهنګي او ټولنیزې خبرونې، دا ټول یوازې او یوازې له سپوږمۍ راډیو څخه. له موږ سره اوسئ.
بیا هم ښه راغلاست اواب صاحب. یو مسله دا ده چې طبیعي ده چې د حکومت سره خو به کار کوو، انتقاد به کوو، به مشوره به ورکوو، نظر به ورکوو او انتقاد بکوو، حتی سیاسی مخالفت به کوو، ودرېږو به چې سم نه وي روان. خو لا یوه میاشت وتلې، که اوس سړی مشوره ورکوي، ستاسو په نظر کوم مهمې خبرې دي چې دوی باید پام ورته وکړي، یا کوم شیان لویې ستونزې دي چې دوی په اړه متفاوت فکر وکړي، متفاوت نظر ولري، یا متفاوت ګام واخیستلی شي؟
په لومړي سر کې خو هغه نهادونه چې د شلو کلونو نه یا د لسو پنځلسو کلونو نه یې په خپل کارونه کول، د هغې لوړ رتبه چارواکي چار څوک دی ټاکي، د دې کار دی ځکه نظام یې نیولی دی، د هغې را لاندې خلکو پورې باید دوی کار ونه لري تر هغې پورې چې دا نظام وچلیږي.
لاندې مطلب موین دی که تر هغې لاندې؟
که موین و بالکل موین داسې څوک دی، وزیر چې دی، سیاسي پوست دی، موین چې دی، دا داسې یو مسلکي پوستونه دي چې بیا بل څوک دا کار نه شي کولی. رئیسان، مامورین، مدیران، امیرین، دا باید په خپلو دندو باندې پاتې شي تر هغې پورې چې دی په نظام پوه شي. هغوی خو لګیا بی چې دی په نظام پوه شي. یوه دویمه دا ده چې دا د وطن قدر دی، د دې وطن سویدونکي دي. هر څوک چې راځي دی مجبور دی چې کار ورسره وکړي. دوی باید د هغوی د ظرفیتونو نه استفاده وکړي. بله خبره دا ده چې هغه مهم لومړیتوبونه چې دا ملک او د دې ولس د دې ملک خلک یې ورته ضرورت لري، اول تمرکز باید په هغې شیانو باندې وکړي، نه په هغه شیانو باندې چې دی د خلکو احساسات هم راپاری، د دنیا مخالفتونه هم ځان ته راپاری، او په خپله د دې ملک اقتصادي پایه هم جام کوي. هغه شیان باید دی هغې ته په دې ورځو کې پام ونه کړي. یوازینی شی چې د دې په راتګ سره افغانستان کې موږ یې خوشبختي ګڼو، دوه مهم دغه دي. یو دا چې د نړۍ اشغال په افغانستان کې پای ته ورسېدی، دا زموږ دپاره د شکر ځای دی. دویم دا چې امنیت راغلی دی. خو امنیت ساتل چې دی، دا د یو ښه حکومت او ښه مدیریت کار دی. دا په دمونو او په شفونو نه ساتل کېږي، دا به یو بالکل خو
د
قانون د حاکمیت دپاره مهم شی دا دی چې ته د خلکو ضرورتونه رفع کړي، خلکو ته مرافه ژوند برابر کړي، د خلکو هغه وزه تاسو ته یم. پرون د ننګرهار د سیاحتامي د شفاخانې د لوی ریاست د شفاخانې گزارش دا دی چې پلستر نشته چې خلکو ته پې دغه ولګی، کانول ولګی، کانول نشته، دارو خو په هیڅ صورت نشته، په هیڅ صورت په یوه شفاخانه کې دارو نشته
په دولتي.
ها، په دولتي کې. بیا هغه څوک چې مریض راوړي، د هغه په جیب کې پیسې هم نشته. هغه څوک چې مریض دپاره فریضانه برابروي، هغه فریضانې دغه هم نشته. نو څه فکر کې داخل به څه کوي؟ داخل څه غواړي د خدای نه؟ جنګ خو پیسې وي، وژلو خو د خلکو یو ټیر روانو. خبره دا وه ولسمشر پوخانی ولسمشر الله پاک تی هغه ګډ ګډ په دوزخ کې هغه د وطن ډیر ورانه کاندې ته خطا کو یو ډیر ورانه بد لغه ته وطن ته ورکړه. هغه ډیر مفسد ټیم دا هغه ډیر مفسد نظام او اخره پوری دی ولست دروغ ویلې تر اوسه پوری په دروغ باندې چاپیره ده دروغ وی. طالبانو نه خلق هغه څه غواړي چې رښتیا دي. طالبان کدی ویلې ملا برادر وې سفر ته تللې، کدی ویلې ملا هبت الله خبره نشته، کدی ویلې حکومت په دې ګونګوسۍ ونه چلیږي. حکومت یو باور دی د ولس او د خلکو ترمنځ.
فکر کوي دا وخت دی، دا وخت دی چې ملا هبت الله راووزي ولس ته وینا وکړي،
بالکل ډاډ ورکړي، اعلان کړي.
دا وخت دی چې ملا هبت الله راووزي ډاډ ورکړي ولس ته. دا وخت دی چې ملا حسن راووزي ویلوی غونډې ته وینا وکړي، د حکومت اساسي کرښې بیان کړي، د اقتصاد په اړه خبرې وکړي، د کورني سیاست په اړه خبرې وکړي. دا وخت دی چې ملا برادر راووزي، همداسې نور مشران راووزي.
بالکل خبره دا ده چې ولس په یو اړخ کې په ګونګ حالت کې نه دی، په اقتصادي حالت کې په یو داسې نامعلومه طرف کې واقع دی چې هیڅ شی نه ګوري. څه شی وکړي؟ پټی خرڅ کړي، کور خرڅ کړي، دکان خرڅ کړي. حتی تاسو په کابل ښار کې د خلکو د کورونو جامې او توشکونه او قالین او دغه ګوري چې خلکو رایستلي، باور کو سړي ته جړه ورشي چې دا کم و. یعنی زمونږ ولس دومره فقیر دی چې د یوې میاشتې توانم نه لري، د خرڅ توانم نه لري. بیا دی له چې ویل چې وروره وضعیت داسې دی، زما طالب هم تنخوا نه اخلي. وروره چې دي تا به ځان برابر کړی او بیا به دې دا نظام نیولی و، تا به یو ځلې ساختار سم برابر کړی او بیا به پرې راغلی وي. اوس خو ستا مسؤلیت دی، لکه څنګه چې خلکو اشرف خانی سره مخالفت کو چې نظام فاسد دی، نظام کې اخلاقي فساد دی، اداري فساد دی، غبن دی، غلا ده، دغه شانې منن خلک دی ته وایي چې وروره نو دا نظام داسې نه چلیږي. زما باور دا دی که طالبان په ډېرې چټکۍ سره کدرونه ځای په ذهن کې ولس په اعتماد کې وانخلي، پخوانی مامورین راونه غواړي، د خلکو د تنخواګانو او معاشونو د ورکړې دغه ورنه کې، بانکونه خلاص نه کې، بازار کنټرول کې وانخلي، یوازې په امنیت باندې دې سره نو شپې نه کېږي په دې وطن کې.
دا خپله طالبانو خبره دا چې وایي چې په تېر حکومت کې به موږ یو نیوکه دا وه چې ویل به چې موږ به چې ویل چې امنیت دی، خلکو ویل چې په دیرو کې هم امنیت دی، مګر ژوند نه وي پکې. ځاځی صاحب، یوه پوښتنه دا هم ده چې اوس د دې حکومت نوم تر اوسه پورې اسلامي امارت یادیږي، د افغانستان اسلامي امارت، مګر اساسي قانون نشته. چې سړی پوه شي چې اوس د حکومت په څه شي روان دی، حکومت خو اساسي قانون په اساس مخته ځي، بیا له بیا فرعي قوانین راوځي. اوس یو مسله دا ده چې وزیر اجرات کوي، دی په څه اساس په اجرات کوي؟ اساسي قانون یې چیرې، کوم فرعي قوانین پخوا یې منلي، پخوا یې رد کړي، که یې پخوا رد کړي وي دوی خپل چیرې؟ فکر نه کوي یو غټ مشکل دا هم دی؟
زه فکر کوم د وزیرانو او رئیسانو یا دیوالیانو اجرات ټول په خپل مزاج باندې روان دي، ځکه اوس نه اساسي قانون شته، نه کومه طرزالعمل شته، نه کومه لایحه شته، ځکه هغه لایحې طرزالعمل نه چې موجود هغه خو دوی منی ده، هغه خو دوی مطلق ردوي. نو دلته په کار ده چې هر څه عاجل باید په حکومتدارۍ باندې بیړه وشي او هغه رامنځته شي. لویه جرګه باید راوغوښتل شي، مخکې لکه تاسو ویلې باید د دوی مشران راظاهر شي، ولس ته اطمینان ورکړي، ډاډ ورکړي. ولس یو رقم په فرار کې ده، د افغانستان د سرحداتو نه چې څوک وځي دا ټول د اسلامي امارات نه په ډار نه وځي، دا د فقر نه په ډار وځي. کوم ځای کې چې فقر حاکم شي هلته کفر حاکمیږي. نو په کار ده چې دوی راووځي، ولس ته ډاډ ورکړي، خپل خاتمه شي ورته تعین کړي، خپل بهرنۍ داخلي سیاست په عین حال کې اقتصادي طرحې، څوک دوی سره دي، څوک نه دي، کوم امکانات لري، کومو ته اړتیا لري، په کومه برخه کې نړیوالو سره دوی هوکړې ته رسېدلي دي، څه غواړي، څه نه غواړي، دا ټول مسایل باید واضح شي او ملت ته وویل شي. د ښاغلي زبیالله مجاهد نه چې په دې برخه کې کومه پوښتنه شوې، هغوی ویلي چې راتلونکي نظام ته پرېږدي.
نظام څنګه بې اساسي قانونونه چلیږي؟ ته خو به یا یو موقت اساسي قانون لرې، یا به د تېر حکومت کې چې په دې به عمل کوې، یا به یو زاړه قانون ته ورګرځې د ظاهرشاه، داود خان یا بل هر چا چې وو. څنګه ممکنه ده چې حکومت روان وي او اساسي قانون دې نه وي؟
خو دوی خو اوس وایي چې حالات همداسې ایجابه وي، ځکه چې حالات تر اوسه پورې لا جوړ نه دي. وایي چې حالات تقریبا نظامي ده او تر اوسه پورې هغه قوانینو د تغییر دپاره کوم داسې رسمي نهاد نشته چې هغوی ته تغییر ورکړي. دوی وایي چې منتظر شي چې نظام جوړ شي.
یوه خبره دا هم چې دوی دغه کابینه چې اعلان کړی دی، ویلي چې دا سرپرسته ده او لنډ وخت لپاره ده. څه فکر کوي څومره وخت به دا وي؟
تر ټولو ډېر اټکلونه خو دا دي چې کېدای شي تر شپږو میاشتو یا تر دریو میاشتو پورې دغه سرپرسته پاتې شي د اداره، ځکه چې ځینې خلک چې دا شی وایي. نو تر څومره چې د سرپرستي کمه شي تر هغې پورې به ښیي. او ترغی دغه سرپرستی په منځ کې باید لوی جرګه یا مثلا د شورا ورته یغه باید راوختل شي، قوانین باید تصویب شي، ملي ارزښتونه باید تعریف شي، ملي بیرغ او سرود او دغه مسایل باید ټول یو خواته شي، تر څو د دوی مخالفین هم ترې ګټه وانخلي، نړیوالو ته هم د لاسوینې زمینه مساعده نه شي، او هغه داخلي ویره چې په ولس کې موجوده ده هغه هم ځواب شوي اوسي.
بلې، او دا ممکنه ده چې دوی دې له ځان پرته یا د دوی له ملګرو چې هغه ملګري چې په سنګر کې ورسره پاتې شي له هغوی پرته بل څوک هم حکومت ته ننوځي، وزیر دې شي پکې، والي دې شي پکې؟
زه خوایم چې ځان ته خو د حکومت چلولی نه شي، ځکه که ځان ته وچه دوی حکومت هم جوړ کړي ډېر به کم عمر به ولري. دا خو تاریخ ثابته کړې چې یو ډله، یو قشر یا یو فکر نه شي کولی چې یو مملکت اداره کړي. نو په دې اساس باندې دې حکومت کې باید متخصص
تر اوسه خو سرپرسته کابینه خو همدا ده چې ټول دوی دي
سرپرسته، خو دوی همدا دلیل وړاندې کوي چې دا سرپرسته ده او په راتلونکي نظام کې به موږ دوی ته ځای ورکوو، مثلا معینان به مسلکي مقرره، او حالاندا چې دوی باید وزیران هم مسلکي راولي، ځکه چې ځینې سکتوري وزارتونه دي له نظامي وزارتو پرته، مثلا فعادامه، شهرسازي، ټکنالوژي، مخابرات او ټکنالوژي وزارت، دا ټول تخصصي وزارتونه دي او باید دوی دلته داس خلک راولي چې هغوی دکترایو کړي، پی ایچ ډی کړي. او بله مهمه خبره دا ده چې وایدي صاحب په تېر حکومت کې هم ځوانانو قرباني وه، په اوس حکومت کې هم همدا شی ده. تېر حکومت کې د ټامیانو او د هغو بهرنیانو ځوانانو څخه کار اخیستل کېده چې بهر نه راغلي وه، او هغه هلکان نجونې چې بهر کې زده کړې کړې دلته راوستلی وه. او په اوس حکومت کې تقریبا د اوس کابینه چې اعلانه شوې ده، موږ ډار لرو چې د راتلونکي حکومت هم په همدې ډول ملایزم غوندې نه شي، چې هغه ځوانان چې دیني زده کړې نه لري هغه به هېڅ په دولت کې حضور ونه لري. نو مهمه دا ده چې ټول اخشار، ټول اړخونه باید په دې کې، اړخونه دا نه دي چې یوازې قوم قومیت پکې مراد شي، دلته مثلا ځوانان دي، ډېری د افغاني ټولنه چې دا ځوانان تشکیلوي، نو هغوی نه باید کار واخیستل شي. تخصصین خلک دي، متخصصین دي، مثلا دکترای پیژدیان لري، دې نه باید په هغه ځایو کې باید کار واخیستل شي. د رهبرۍ کې به دوی، اما نظام به اسلامي وي، خو د دې تر څنګ باید هغه ځایونه چې ورته پکار دي هغه باید مسلکي خلکو ته وسپارل شي.
مننه اواب صاحب. که د بحث راټول کړو، لومړی دا چې څومره به وخت به دغه سرپرست حکومت وي، او فکر کوي چې که تر دې دوی ور ووځي ممکنه ده چې دوی د نور څوک ورسره واخلي په حکومت کې؟ ښه، یو بس واضح دی چې دوی وایي چې موږ پخواني کسان چې په غلا، فساد او قتل و دې تورن دغه نه اخلو، نه خو دا وطن خو له ګڼو نورو خلکو ډک دی چې لوړې زده کړې لري یا همکاري تجربه لري، او نه هم د تیر فساد او قتل و غارتو د شانو برخه و. ممکنه ده چې دوی دا واخلي؟
زما په ګومان دوه مسلې ډېرې مهمې دي. یوه دا ده چې هغه توافق چې مخکې په دوحه کې د دې او د امریکایانو ترمنځ شوی دی هغه حتما هغې وخت نه ویل کېده چې یو سرپرسته اداره به راځي، چې هغه سرپرسته اداره د دې او د امریکایانو ترمنځ دا توافق په څومره وخت شوی دی. یوه دویمه خبره دا ده چې امریکایان اکثر په توافق باندې نه ودرېږي، هغه ډېر دروغشان خل دي. زه فکر کوم که طالبان غواړي چې لا قلم هغه توافق عملي شي، د دې دپاره دوی ته د ډېر زیات او چټک کار ضرورت دی، چې امریکایان نه خدای نخواسته بیا داسې ووایي چې دوی دغه دې وړتیا نه لري، دوه میاشتې درې میاشتې وخت هم ورکوي، ادارې فل دي، خل د فقر او د ولږې سره مخ دي، او بیا د دې ادارو رغول سخت کار دی. نو په دې اساس باندې هغوی بیا د یو بل لارې نه مداخله ونه کړي، او یا داسې حرکتونه په افغانستان کې تقویه نه کړي چې هغه بیا خدای نخواسته دغه لاسته راوړنه چې دی ګڼي یا تېر حکومت شل کنه لاسته راوړنه په نوم یو شی لرلو او دی د امنیت په نوم لري، دی نه دا شی ونه تروړي. بله خبره دا ده، زه چې د طالبانو په د لوړپوړو او یا منځپوړو چارواکو یا د دوی سره مې ملاقاتونه شوي، د دې نیت ماته ټولو خلکو ته ښه نه ښکاري. دی فکر دا دی چې هغه چا چې ما سره سنګر کې جهاد کړی، ما سره قرباني ورکړې، ما سره سختي تیرې کړې، اول حق ته اغري، نو دا حق
نو څومره دا کسان مثلا یو لک، دو لکه، خو دا دو لکه خو تنه په امنیت او دفاع داخله
کې خبره داسې ده چې ټول طالبان او علما کرام چې دي دا ټول د یو لیول خل نه دي، صحیح ده، خو د یو فکر او د یو مدرسې او د یو لارې خل دي. معنا دا ده چې دي کې انجینر او ډاکټر او زراعت او اقتصاد نشته، مسلک یو دی، خو یو مخکې یو بل ورپسې، یو به وزیري بل به موینی، ټیټ طالب هم تا سره نور عسکري نه کوي، تاسې دا ومانئ. هغه وایي چې بس ته خو عسکري خو شل کاله مې وکړه، خو جنګ ومې کو، لږه و تېره مې کړه، زنداني شوم، دا شوم، نو بیا هم عسکر، نو دا سره نه مني. نو په لحاظه که دوی پنځوس زره، دا پنځوس زره سیټه دی اخلي، 50,000 شل زره لزره لزره کډرونه چې د سیټونو نه وباسي او لزره غیر مسلکی خلک راولي تاسو فکر کې دا اداره چلیږي لکه څنګه چې وته زایدي سی اشاره وکړه مونږ خو ډیر تخنیکی زاینه لرو چې تخنیکی زاینه لا ول د تیر نظام لا پاوې باندې نو برلاسه شوی چې سمي وچلې او دا چې بیا د سرغه وته نور راشي طالبان بهترینه الله وسراغه بهترینه پیروزو کړی دا چې کدی د دین نعمت شکرانه دانی کینو دا به لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید کی راځي بلډینګ وته پاتې دی میز وته پاتې کمپیوټر وته یې برق وته چالان دی موټر وته پاتې دی تیل وته حتی د موټرو پاتې دی هر څه برا وای فای وته جوړه ده بانکونه وته کې وته پیسې پاتې دي هر څه برابر دی دی یوازې د ټیر چلولو دغه پیدا کی خود دې نیت ته چې زه ګورم د دې حرکت ته چې زه ګورم دا سم نه دی دی باید دا ایډیټ کی دی باید په دې فکر وکړي کنه دا خلک فرار کوي په لکونو خلک واستیار دي چې د وطن نه ووځي
یو خبر اواب سي دوی نړیوالو تم ګوري هر مشر سره چې کینې اندښنه ده چې دنیا یې باید پر رسمیت وپیژني فکر نه کوي چې دا اندښنه به دوی مجبور کړي چې ومني ځنې شیان پرېږدي ځنې ادارې مسلکي خلکو ته او هغه برخی ونیسی چې د نظام هغه برخی چې په هغو کې زور دی او دوی به نظام کنټرولولی شي
خو بیا به دی داخل نه پاتې هغه څه چې دی په خپله خوښه وکړي او د خل د نړیوالو د غوښتنو نه مخکې ومني او ولس ځان سره راضي وساتي تاسې باور وکړئ د دوی قوت به په خپل ځای پاتې شي د دوی عظمت به په خپل ځای پاتې شي او بیا چې په نړۍ مني د اقتصادي او سیاسي بندیزونو په وساتتي پیمانی د دې د تور لیس په بیا رامنځته کولو پیمانی بیا نو د دې دا وزن نه پاتې کیږي حکومت ما تاسو ته چې دا یو هنر دی دغه هنر باید د زده کی او دغه ولس چې نن دې ته خوشاله دي او وای چې بس هر حالت چې دی خیر ده خدای به تیر کی امن راغی هر حالت چې دی زورواکي ختم شو هر حالت چې دی خدا تر کمی دا تر راغی چې د کور کې د وړو بوجي کې لا وړشته چې دا وړه خلاص شو دا به تاسو به دا کنځلې واورئ تاسو به دا چټیات واورئ تاسو به دا چغې واورئ چې خلک څه وایي خلک خو لږ سره مخ دي ته استاد مه پرېږده ته معلم مه پرېږده ته متعلم مه پرېږده ستا مکتب فل دی پوهنتون دی فل دی شفاخانه کې دي دارو نشته ډاکټر دی نشته او دې کې ته لګیا په زیاد دي چې خلکو ته شعور ورکېنی تاسو سره مونږ خبره کوو تاسو ته یو مرافه ژوند جوړو مه تختئ خلکو ته یعنی چانسونه ورکول کېږي چې وتختئ اداره داسې نه جوړه
بله ځاځي صاحب روسته پښتنې په توګه فکر کوي چې نړیوال به دوی اړ کړی چې ومني ځینې شیان هغه څه چې ستاسو پیشنهادو کې راغلل دي استاد په پیشنهادونه کې راغلل
زه فکر کوم لکه استاد چې مخکې سره وکړه د دوه تړون کې ځینې شیان شاید لیکل شي او دې خو په مجموع کې دوی خو چې مونږ بهرنیانو ته د مداخله حق نه ورکوو هغه ته په نظامي ډګر کې ماته سیاسي لحاظ ته د مداخله حق نه ورکوو خو دا سم نه ده ام داوس د افغانستان بانک کوم کنګل شوی بودیجه چې د کوم کنګل شوی خزانه چې دلته چې ده هغه یو فشار ده تور لیس یو فشار ده نو زه فکر کوم تاثیر به ولري غیز به ولري په دوی باندې ترڅو دوی ارشي او بهرنیانو ځنې د فشار افشانون هم دغه پری کی دي ترڅو هغه خلک چې دوی غاړي په واکې راولي او دغه یو د فشار عالی دیو کاری راتلونکي کې که دوی چیرې خپخ و دي ولر د نړیوال په خبره باندې اداره رامنځنه کی
ډیر مننه له خپل دواړو میلمنو په مننه د سپکمې څار درنو مینوالو نن نه نه باس محمد عمرو تر بیا کې چاري الله مو بچ